وخت 2 بجې شوې. ازادي رادیو اوري د یو ساعت خبرونه ز نور یس نوري خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. او چې د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولیزو لارو حل کړي. د افغانستان ولسي جرګې هم په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو حمله غندي او د دې ستونزې د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې هغه سړي چې دوه فرانسوي پولیسو د چړو په حمله کې وژلي له داعش سره تړاو درلود، روسیه په پام کې لري چې د تیلو د دولتي شرکت روس نفت پنځمه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته وپلوري. مخله دې چې د دې او ځینو نورو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، اجمل تورمان د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په بیګانۍ نښته کې یو افغان پولیس وژل شوی او 5 کسان نور ټپیان شوي دي. د حقانی شبکې مشر او د ملاهبت الله مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي، په دغو خبرو کې به طالبان برخه واخلي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې 8 کسه طالبان نیولي دي. بشپړ خبر نو واورې. په تورخم کې د افغان او سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په بیګانې نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د ننګرهار ولی وایي اته الله خوګېنی په سیمه کې ازادۍ رادیو ته ویلي چې په دغه نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی او 15 نور ټپیان شوی دي. د ښاغلي خوګېنی په وینا نښته تیر شپه بیا هم د دریم ځل لپاره د پاکستانی پوځیانو لخوا پیل شوه. په سیمه کې د ازادۍ رادیو د خبريال د خبر لمخې اوس سیمه آرامه ده، خو لارې تړلې ده. په تورخم کې له تیرو درې ورځو راهیسې د پاکستانی پوځیانو لخوا په صفري نقطه کې د پوځي تاسیس تو د جوړولو پر سر کوم چې د افغان سرحدي ځواکونو لوخای مخنیوي شوې ده، نخت شوی چې دوړو خواو ته تلفات او وخت دي. د افغانستان ولسي جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو عملی وغندلې او د افغان ځواکونو د دفاع او میړانې ستاینه وکړه. د ولسي جرګې دوهم رسیال نعمت الله غفاری چې د جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د ملي وحدت حکومت باید په دې برخه کې جدي ارزونه وکړي.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترینه لاره سیاسي مذاکرات او عاقلانه تدبیر بولو، او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
د ولسی جرګې مرستیال دغه شان ویل چې د دفاعي او کورنۍ امنیت له کمیسیونونو څخه جوړ یو ګډ پلاوی ته دنده سپارل شوې چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو د نښتو موضوع وڅېړي. په دغه غونډه کې دغه شان په دې ټینګار وشو چې په تورخم کې راولاړې شوې ستونزې باید د خبرو او ډیپلوماتیکو لارو هوارې شي. خو ورته وخت کې د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دې هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ویلي چې د تورخم د لانجې په اړه له لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. ښاغلي زاخلوال دا څرګندونې پرون سه شنبه کابل ته تر لنډ سفر وروسته په اسلام آباد کې ازادۍ راډیو سره شریکې کړې وې. د حقانی شبکې مشر او د ملاهبت الله په مشرۍ د وختوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي، طالبان به په دغه خبرو کې ګډون وکړي. حقانی پاکستانی رسنیو ته په سوال شوي غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل او د اسلامي شریعت د احکامو پلي کېدل د دوی له غوښتنو څخه دي. سراج الدین حقانی په دغه غږیز پیغام کې دغه شان ویلي که نړیواله ټولنه د سولې د خبرو لپاره د دوی له اسلامي شرایطو سره موافق وي، په دغو خبرو کې به ګډون وکړي. اور سه خبردار چې د افغانستان د ملي امنیت مسولین وایي چې د انتحاري ملکونکو په ګډون یې 8 کسه طالبان نیولې دي. په دې اړه د ملي امنیت ریاست څخه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه انتحاري ملکونکو تصمیم درلود چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې انتحاري حمله وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د نیول شوی کسان څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ولتر دې محله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اوري.
پاکستان غور کوي چې له اردن څخه یو شمیر استعمال شوی اف 14 جنگي جټ الوتکې واخلي. پاکستان وروسته تر هغه دا ګام اخلي چې له امریکا څخه د اتو اف 14 الوتکو د اخیستلو معاملې په ټپه ودرېده. دا معامله وروسته تر هغه جنجالي سو چې د امریکا کانګرس د دې الوتکو د اخیستلو لپاره پاکستان ته د پور ورکولو څخه ډډه وکړه. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د سې شنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ مخ په زیاتېدونکو کړکیچ ته په پام سره داسې ښکاري چې له امریکا څخه به د اف 14 الوتکو د اخیستلو معامله لغوه سي. د پاکستان د هوایي ځواک یو شمېر اف 14 الوتکې زړې سوي دي او دا هیواد وایي په قبایلي سیمو کې د سخت دریځو پر ضد د جګړې لپاره نویو اف 14 الوتکو ته اړتیا لري. عراقی چارواکی وایي داعش وسلوال موسل ښار ته نږدې یو عراقي قمندان وژلی دی. د عراق د دفاع وزارت ویلي برید جنرال احمد بدر الحیبي د یوه نښه ویشتونکي لخوا د هغو عملیاتو پر مهال ووژل سو چې د موسل ښار کنټرول بیرته نیولو په مقصد روان دي. نن په یوه اعلامیه کې دغه وزارت الحیبي ستاینه وکړه، هغه یې سپه سالار وباله. اعلامیه زیاتوي چې د الحیبي وژنه به د دوی اراده نوره هم پیاوړې کړي چې د نینوا ولایت څخه ټول داعش جنګیالي پر شا وتنبوي. موسل د نینوا مرکزي ښار دی. د عراق دوهم تر ټولو لوی ښار موسل په 2014 کال کې د داعش د جنګیالیو لاسته ولوید. یو سړی چې له داعش سره یې د تړاو ادعا کوله دوه فرانسوي پولیس د چړو په حمله کې وژلی دي. د پولیسو قمندان او یو ملګری یې چې د پولیسو یو بل چارواکی و د دوی په کور کې د دوشنبې په ورځ په چړو وهلو وژل سوي. د دوی درې کلن زوی له صحنې ژغورل سوی او حمله کوونکی وروسته د پولیسو په ډزو وژل سوی دی. چارواکو ویلي 25 کلن حمله کوونکی ادعا کړې وه چې د داعش د مشر ابوبکر بغدادي د غوښتنې ته عکس العمل ښیي. له داعش سره اړوند د یوه خبري اژانس ویلي چې د داعش یوه جنګیالي دا حمله کړې ده. د راپورونو له مخې دغه کس له مخکې تر څار لاندې و او له جهادي ډلو سره د تړاو په تور یې بند هم تیر کړی و. پولیس ویلي چې حمله کوونکی د خلکو یو لیست درلود او پکښې له پلویانو غوښتنه سوی وه چې د 2014 کال د فوټبال سیالۍ باید په هدیره بدلې کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د امریکایي سیال باراک اوباما د سې شنبې په ورځ د داعش د پلویانو لخوا د خطر په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بده پیښه د جون په 12 رامنځته سوه چې یوه وسلوال کس په فلوریدا ایالت کې 49 کسان په ډزو ووژل. روسیا په پام کې لري چې د دې پر ځای چې د دې شرکت د روس نفت برخه په آزاد بازار کې خرڅلاو ته وړاندې کړي، د تیلو دولتي شرکت روس نفت 15مه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته پلوري. د روس نفت رئیس ایګور سچن نن د یوې ایټالوي ورځپاڼې سره د خبرو پر مهال وویل چې د روسیې د اقتصادي بحران کمو بیو او لویدیځ اقتصادي بندیزونو له کبله د تیلو دغه شرکت ته په نړیوال بازار کې په عادلانه توګه ارزښت نه ورکول کیږي. د روسیې د اقتصاد وزارت اټکل کوي چې شایي 200 میلیارد روبل ټول کړي چې د روسیې د بودیجې کمښت پوره کړي څو شخصي شرکتونو ته د پانګې لپاره وړاندې نسي. له همدې کبله پانګوالو ته په دې شرکت کې د برخې پلورلو پر ځای به دغه شرکت د خپل ارزښت پر زیاتولو توجه متمرکزه کړي. د روسیې ولسمشر سبا ته په سان پیټرسبورګ ښار کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي او د روسیې او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره ویني. کرملین ویلي له بانکی مون او سټیفن دیمتستورا سره د ولادیمیر پوتین دا کتنه په مسکو کې د کلنی اقتصادي غونډې په څنډه کې ترسره کیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې ایزو لارو حل کړي. د افغانستان ولسي جرګه هم په تورخم کې راپورته شوی کړکیچ د راپورته شوی کلکیش د پرسولیز حل لارې ټینګار کوي. د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي.
مونږ ته خپل اواز روکړی و د پاکستان قانون خلک نه دي د ګړوکي خلک خرلتیو باید مونږ خپل منځ کې فرقینو چې داسې پېښه ونه شي لکه په تورخم کې چې وشوه.
په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ د غرض د کرښې پوری غاړې د میشتو ولسونو پر ژوند هم اغېز کړی دی.
اعلانونه یې راته وکړه چې لیټونه هم بند کړی خپلو کورو ته شي او پته نه لګېده چې څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار هم خو کولا رواني او روژه لږه کراري.
د کونړ امنیه قمندان پر اسمار ولسوالۍ د توغندیو د توغولو د هڅو په ترڅ کې په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه د درې وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت یې د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي.
کاندې کې نږدې راتلونکي نیمه جواب ترلاسه نه کړو زه خپله کان زیات لري چې د نه خوړو اتصاب وکړم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او د خزر لپاره ځانګړي دوه اولس پروګرامونه د تخبرو. د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان نه وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولې ایزو لارو حل کړي. د امریکا د بندنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې افغان او پاکستاني پوځیانو په تورخم کې پر یو بل ډزې وکړي او یو بل ته مرګ ژوبلې واړولې. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، نښتې تېره شپه هم دوام درلود. افغان چارواکو ویلي چې په دې نښتو کې یو افغان سرحدي سرتېری وژل شوی او څو تنه هم ټپیان دي. عصمت څاروان د دې موضوع نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د پوزونو ترمنځ په تورخم کې له نښتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو له دواړو هیوادونو وغوښتل چې په خپل منځ کې شخړه له سوله ییزې لارې حل کړي. د افغان او پاکستاني پوزیانو ترمنځ په تورخم کې پر یو بل ډزې د یکشنبې له ماښامه پیل شوې او په غیر منظم ډول یې دوام کړی دی. د ډزو په تبادله کې د یوه پاکستاني جګړن په شمول د دواړو خواوو لشتر لږه څلور تنه پوزیان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د سه شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل موږ ټول دا کړکیچ له ډېر نږدې څارو او د امریکا متحده ایالاتونه د دواړو خواوو له چارواکو سره په تماس کې دي. ښاغلی کربی همداراز وویل موږ په آرامه د دې کړکیچ د حل غوښتونکي یو. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وروسته له دې پیل شوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان د افغانستان په خاوره کې د دروازې د جوړولو کار پیل کړ. خو پاکستان وایي چې په خپل خاوره کې د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره دروازه جوړوله چې د افغانستان له عکس العمل سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دوی د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه دوام وکړي او کړکیچ نور هم پراخ شي. د زیاته کړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد اولسن د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د کړکیچ د رامنځته کېدو په مهال په سیمه کې وو او ورته نظر یې له دواړو خواوو سره شریک کړ. د جان کربی په وینا ښاغلی اولسن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره ولیدل او پر بیلابیلو مسئلو یې خبرې ورسره وکړې. په تورخم کې د ډزو د تبادلې په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارزدافر د احتجاج لپاره احضار کړ.
د تورخم او د غرز د ډیورند کرښې په اوږدو کې په ځینو صفري نقطو کې د راپورته شوي کړکیچ مثلا افغانستان ولسي جرګې هم په عمومي غونډه کې وڅېړله. ولسي جرګې په تورخم کې د پاکستاني پوځیانو حمله وغندله او د دې ستونزې د حل لپاره پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار وکړ. د دغه جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان په وړاندې له عاجزۍ کار وانخلي او ټینګار کوي چې هر افغان له خپلې خاورې دفاع ته چمتو دی. جزئیات یې له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسي جرګه له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي وحدت حکومت له رهبري څخه غواړي چې د تورخم موضوع د جدي تعقیب او وڅېړي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د تورخم د ستونزې په اړه پیاوړی او جدي دریځ ولري. کاغلی غفاري همدارنګه سپارښتنه وکړه چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوې ستونزه باید له سیاسي لارو حل شي.
موږ ولسي جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترینه لاره سیاسي مذاکرات او عاقلانه تدبیر بولو او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي وو هڅې پیل کړي چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاړه شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ وروسته له هغې چې پاکستاني لوري په تورخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې، د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې مرګ ژوبله هم درلوده. د راپورونو له مخې اوس هم په سیمه کې وضعیت ترنګلی دی. د ولسي جرګې د چهار شنبې د ورځې آزاد بحث تر ډیره د تورخم په موضوع باندې راڅرخېده. دغه جرګې په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. پریکړه لیک چې د ولسي جرګې د غړي سالم محمد سلجوخي لخوا ولوستل شو ورکې راغلی، پاکستان سیمه ییزې ورورولۍ، دینی، فرهنګي او ژبني تړاو ته احترام نه دی کړی. په پریکړه لیک کې له نړیوالو همکارانو غوښتل شوی چې امنیتي توافقنامو او د همکاریو د سندونو د مادو مطابق له افغان حکومت سره عمل وکړي او د افغانانو له ملي حیثیت او خپلواکۍ څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې غړي په نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امنیت په شورا غږ کوي چې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د ډیورنډ په فرضي کرښه باندې د تاسیساتو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړي وویل چې د ډیورنډ فرضي کرښه افغانانو ته د منلو وړ نه ده او ټینګار یې کاوه چې له خپلې خاورې څخه به دفاع وکړي. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې عجز پاتې نه سي.
من د افغانستان خاور بول او د خپل خاور نه دفاع کوم. زه په حکومت باندې غږ کوم د پاکستان په مقابل کې د تزرو سیاست، د عاجزۍ سیاست دا د افغانستان تباهي سره مخامخ کیږي. خو من غواړم چې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په دې قضیه کې بې تفاوت پاتې نه سي.
بلخوا د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دغه هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. عمر زاخلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لاره نه ده. خو معلومه بشي چې پاکستانی چارواکي تر کومه له ډیپلوماټیکو لارو چارو د دغه ستونزې اوارولو ته لیواله دي.
و موردل چې د افغانستان ولسی جرګې نن په عمومي غونډه کې په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ د راکوټ پورته شوی کلکیچ مسله وڅېړله. د پاکستاني پوځیانو حمله یې وغندله او د دغه ستونزې د حل لپاره پر سیاسي حل لارو ټینګار وکړ. دا یوازې په تورخم کې راپورته شوی کلکیچ نه دی، بلکې له دې مخکې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې په صفري نقطو کې هم د پاکستان لخوا د نویو تاسیساتو د جوړېدو خبره شوې ده. یوه هم د پکتیا د پټان صفري نقطه ده چې د پکتیا قومي مشران وایي که حکومت په دغه صفري نقطه کې د پاکستان د نوي تاسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي، نو دوی به د البته د کرښې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. په دې اړه څو شېبې وروسته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورنډ کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. د غراز ولایتي شورا او ولایتي اداره وایي چې په پټان صفري نقطو کې د نوي تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. تفصیل یې د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال داود تپان په رپورټ کې.
دا پکتیا قومی مخبر ولایتی اداره ولایتی شورا او شمیر وکیلان وایي پاکستانی ځواکونو د دې ولایت پټان ولسوالۍ ډیورنډ پولی په صفري نقطو کې پوځي تاسیسات پیل کړي دي. دا دوی په خبره پاکستانی ځواکونه غواړي د ډیورنډ پولی په صفري نقطو کې خپل تاسیسات جوړ کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
وخت نا وخت پاکستانی ځواکونه د صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړولو هڅې کوي چې د پکتیا ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د تور غونډۍ لاندې سیمه کې چې صفري نقطه کې د تاسیسات او باندې کار روان دی.
نوموړی زیاتوي که حکومت د دغو تاسیساتو په مخنیوي کې پاتې راشي او ونه شي کولای په دغو سیمو کې په پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو جوړولو کارونه بند کړي، دوی به د قومي تړونونو پر اساس اقدام وکړي. یو ځل بیا تاج محمد منګل.
موږ په حکومت باندې غږ دی، که چېرته دوی وس او توانایي نه لري بیا ولسونه آزاد دي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د مخنیوي دپاره کار وکړي.
د پټان او سرحدي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو پرتو قبیلو په خپلو منځونو کې هر وخت داسې مسایل د جرګو له لارې اور کړي دي او اوس هم د ډیورنډ کرښې پورې غاړې قبیلو مشرانو د پټان سیمې پرتو قبیلو ته وړاندیز کړی دی چې په دې اړه ورسره جرګه شي او د تورخم پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د څمکنیو قومي مشر حاجي مامور څمکنی:
قومونه داسې یي چې بالکل به موږ دغه غته پرې نږدو. دا خلک قومونه دي، پولیسو سره وګا په وګا جنګېږي. دا پرېکړه قومونه هم کړې ده او سبا غونډه لرو موږ د پاکستان د قومونو سره. چینو سره چې دا خبره د سولې په هغه لارې نه حل شي انشاءالله دوی به مني، ځکه چې دوی خپل قومونه موږ ته خپل اول روکړی و. دا د پاکستان قومونه خلک نه دي، د بړوکي خلک خرلتی و چې تاسې باید موږ خپل منځ کې سره کینو نوموړی
دا هم وایي چې د پیښو په سپري نقطو کې د کار مخنیوي په خاطر به د جرګې له لارې اقدام وکړي. که چیرې ونه توانېدل خپله فیصله پلي کړي، د افغان ځواکونو تر څنګ به د خپلې خاورې په دفاع کې ودرېږي. دا ولایتي شورا وکیلانو او قومي مخبرو خبرې د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتلم تاییدوي او وایي د دوی د معلوماتو پر اساس تیر کال هم پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړولو هڅه کړې وه، اوس هم په دې لټه کې دي.
زموږ د امنیتي او کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې البته تیر کال هم افغانستان په ځینو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورنډ پولې غاړې تاسیساتو جوړېدو په اړه دوی هڅې پیل کړې وې، تحرکات یې پیل کړي وو. بیا دا موضوع البته د ولسی خلکو د قومونو د مشرانو ترمنځ مطرح شوه او په تیر کال هم دغه موضوع حل فصل شوه. اوس هم دغه خوځښتونه هلته لیدل شوي دي، امنیتي او کشفي ادارې وشي دغه تاسیسات البته د پولې ها غاړې هغوی غواړي چې دغلته پوځي تاسیسات جوړ کړي، خو د سیمې مخور دا دوه ورځې پرله پسې خپلې هلې ځلې کوي. تیر کال په څیر دغه موضوع د خبرو او
د ده په خبره د دوی ټول اقدام دا دی چې پاکستانی ځواکونه په صفري نقطو کې تاسیسات جوړ نه کړي، خو په خبره ښه او غوره لاره د جرګو ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د دې مسلې حل لار پیدا کول دي. دا پټان ولسوالۍ په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړېدو خبر په داسې حال ورکول کېږي چې څو ورځې کېږي په تورخم کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو مخامخ نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتي.
نو امردل چې د پکتیا قومي مشران وایي د پاکستان حکومت د ډیورند د کرښې د پټان په صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت مخه ونه نیسي د دواړو لورو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې تل راپورته شوي کړکېچونو تر نورو ډیر د پولې په دواړو غاړو کې پراته ولسونه ډیر اغیزمن کړي دي، ځکه دوی سره نږدې اړیکې لري. په تورخم کې لا هم جنګي وضعیت او د خلکو پر تګ راتګ بندیز دی، خو د تورخم پورې غاړې ته خلک څه وایي؟ روان وضعیت د هغوی پر ژوند څومره اغیز کړی دی؟ په دې اړه نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپورټ کې اوري.
د تورخم پورې غاړې ته پراته ولسونه وایي چې په سیمه کې د وروستیو ناکراریو له امله اندېښمن دي. یو شمېر خلک وایي په روژه کې د بازارونو بندېدو، د تجارت په ټپه درېدو، قرض بندیز او جګړې د دوی ژوند له عادي حالته ایستلی دی. په تورخم کې نن درېیمه ورځ ده چې په ګرځېدو بندیز دی، لاره بنده ده او د میچنۍ تر پوستې لاندې چا ته د تېرېدو اجازه نه ورکول کېږي. د لوارګي اوسېدونکی هوشیار شاه وایي بېګا له روژه ماتې سره سم د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ نښتې بیا پیل شوې او په سیمه کې اعلان وشو چې خلک دې له کورونو نه راوځي. د لوارګي د دې اوسېدونکي په وینا تېره شپه اعلانونه وشو چې خلک دې خپل ګروپونه او څراغونه مړه کړي او په خپلو کورونو کې دې پاتې شي.
نوم مې هوشیار شاه دی او بس ډز ډزو خو ډېر زیات دا معلومات موږ ته نه شو چې کوم ځای نه و، هغه ځای نه و، دې ځای نه و، او نور هم څه معلومات راته نه و چې څه وجه وه. ماښام روژه ماتې ټیم کې شروع شوې او تر ماخوستن رو یولسو بجو پورې دا ډزارو ډزو خو بیا غیب شو او دا اعلانونه هم راته وکړه چې لیټون هم بند کړی خپلو خپلو کورو ته شي او پته نه لګېد چې څه حساب دی. موږ دا غواړو چې روزګار هم خو کوله او رواني او روژه لږه کراري.
د ازادي راډیو خبریال وای په تورخم کې وضعیت که څه هم جنگی دی او د خلکو ګڼه ګوڼه نشته، خو د لوارګي په بازار کې ځینې دوکانونه پرانیستل شوي دي. د خیبر پر لاره د مالونو ډک لسکونو موټر د لارې د خلاصېدو په تمه ولاړ دي او د تجارتي مالونو تبادله بنده ده. موټروانان او د سپکو مالونو تجاران وایي چې په روژه کې د لارې بندېدو او نښتو دوی ته ډېر مالي تاوان رسولی. د عبدالله په نوم یو تن چې د خیبر پورې خواته یې موټر بندی وایي خلک حتی په کراري خپل عبادت نسي کولی، مریضان پر پوله پاتې دي او مایوسي خوره ده.
نوم عبدالله دی. څلورمه پنځمه ورځ ده چې بس ولاړی و دا ډېته اوس هم راوتلی و روژه ده او هېڅ ته پته نه راته لوي. موږ دا غواړو چې لار خلاص شي نو زه مریض مه راوستلی اوس هم په هسپتال کې هغه پروت اریان چې اوس شی وکړم یار بندان څنګه به وي سوین دا ډې تر ووتم اندازه لګوم چې یاره څنګه چل دی. تورخم سره آواز هم نشي دواړګې پورې لار کولاو تورخم بند.
د پاکستان پوځ نن ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې د شپږو عسکرو په ګډون 15 تنه زخمیان شوي دي. په خیبر ایجنسۍ کې یو پاکستانی چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د ننګرهار د والی ویندوی نن ازادي راډیو ته وویل چې بیګا په نشټو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یو غړی هم وژل شوی دی.
د کونړ امنیه قومندان وای په دې ولایت کې لاسو زیات دولت مخالف ډلې فعالیت کوي چې وسلوال ډلې فعالیت کوي چې پکې یو هم لشکر ته بده چې وسلوالو غختل تیر ورس پر اسمار ولسوالۍ توغندې و توغوي چې د خپل توغندې په چاودنه کې د دې ډلې درې تنه وژل شوی دي. تفصیل روح الله انوري پر راپور کې.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سید خیل ازادی راډیو ته وویل تیر ورځ د اسمار ولسوالۍ کې د لشکری طیبی پورې تړلو پاکستانی وسلوالو غوښتل چې د ولسوالۍ په مرکز د میزایلو توغندۍ وولي، خو په یاد ډله خپله توغندۍ چاودېدلې او په کې شپږو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تیر ورځ له غربي وروسته د لشکری طیبی پورې تړلو پاکستانی وسلوالو د اسمار ولسوالۍ اړوند د خوشحال تانی سره نږدې د میزایلو یوه ګولۍ د اسمار ولسوالۍ په مرکز توغولو ته چمتو کړې وه چې یا د ګولۍ پرې خپله چاودېدلې او په نتیجه کې د قومندان ملا مجید په ګډون درې تنه وژل شوي او درې نورې ټپیان دي. وژل شوي او ټپیان ټول پاکستانیان دي. قومندان وایي د ناړۍ په ولسوالۍ کې بیا د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمز نخته شوی چې په نتیجه کې یو تن وژل شوی.
در ولسوالی نالای به اساس خصومت های تزدینی شخصی که
تیر ورځ مازیګر څلور بجې د ناړۍ ولسوالۍ د جنگل بوشي په سیمه کې د قاری رضا خان او میرزمان د وسلوالو ډلو ترمنځ د پخوانیو اختلافاتو درلودو له امله جګړه شوې چې جګړې څو ساعته دوام درلوده او په نتیجه کې میرزمان وژل شوی، جګړه پای ته رسېدلې. سید خیل ویل په کونړ کې له لسو زیاتې مخالفې وسلوالې ډلې موجودې دي چې د افرادو شمېر یې له شپږو زرو کسانو اوړي، خو افغان امنیتی ځواکونو یې تل بریدونه شنډ کړي او ورته یې درانه زیانونه اړولي دي. تر اوسه یوې وسلوالې ډلې هم د یادې دعوې په اړه څه نه دي ویلي.
له امنیتي موضوع مدني خوځښتونو ته مخه کوو. په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وایي که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي. عادل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې ده. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
عادل وایي که حکومت ملاتړ ونه کړي په تحسن لاریونونو او د نه خوړلو په اعتصاب به لاس پورې کړي. خانولي عادل هغه ځوان دی چې له دوو میاشتو راهیسې په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو پر ضد مدني خوځښت پیل کړی دی. عادل چې د کابل ښار د دارالامان د سړک څنډې ته په یوې خیمه کې ناست و، د چهارشنبې په ورځې خبریالانو ته وویل چې د ده حرکت له شرعي، مدني او بشري اصولو سره سم دی، خو حکومت او نورو ارګانونو ورته په دومره موده کې لازمه پاملرنه ونه کړه.
هغه ادارې چې زموږ غوښتنې هغو ته متوجه دي، ولې هغو خاموش دي. له دې نه وروسته وعدو ته انتظار نه شو کولی او موږ خپل دغه فعالیت چې دی دغه تعصن دغه ته نور د زیاتوالی ورکوو. دغه تعصن نه امکان لري که نظیر راتلونکي کې موږ جواب ترلاسه نه کړو. زه خپله کان زیات لري چې د نه خوړو اعتصاب وکړم او له هغې نه وروسته دلته زیات دوستانو ته ویلي چې موږ په څو مختلفو ځایونو کې موږ خیمې لګوو. دغه یو هوشدار دی او مخکې له مخکې خبرداری دی حکومت ته.
خانولی عادل وایي په بدو کې د ښځو انجونو ورکول، له ښځو سره زور زیاتی، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول، د دوی د زده کړو مخه نیول او داسې نور هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په هیواد کې د یو دود په بڼه روانې دي. دی وایي دغه دود له ټولو مدني او شرعي اصولو خلاف دی او باید له منځه لاړ شي. د دا هم وویل حکومت ته یې په دې اړه یو لړ طرحې او وړاندیزونه هم کړي دي. پخوا تر دې ګڼو مدني فعالانو د غونډو په ترڅ کې د دغو طرحو ملاتړ کړی دی. افغان ښځې هم د حکومت له مسؤولو ارګانونو هیله کوي چې په دې برخه کې دی د خانولي عادل ملاتړ وکړي. د کابل ښار یوې اوسیدونکې ملالۍ محمد آزادی راډیو ته وویل
حکومت داد از حقوق زن میزنه و که ما حمایت زنا میکنیم.
حکومت د ښځو د حقونو خبرې کوي او تل په پروګرامونو کې په دې موضوع تاکید کوي. حکومت له ښځو سره ژمنې هم کړې دي. اوس د دې وخت را رسېدلی چې حکومت په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د حکومت اقدام به په ټول هیواد کې د ښځو ستونزې کمې کړي.
افغان چارواکي وایي د ښځو د حقونو خوندیتوب د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او د عادل طرحه په پام کې نیولې ده. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه آزادی راډیو ته وویل
افغانستان د سرحداتو قومونو او قبایلو چارو وزیر د تحسن خیمې ته ورغلی و هغوی سره یې نږدې پر دې مسله باندې بحث کړی. تر هغه وروسته د افغانستان ټولو قومي شوراګانو ته هدایت او لارښوونه کړې ده چې په دغه برخه کې کاره او لازم اقدامات
په افغانستان کې لتیرو شاوخوا سوار لسو کلینو راهیسه د خزو د مدافعینو په نامه ګنشمیر کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالې شوې، خو خلک وایي لدې هڅو سره سره د افغانستان په ځینو سیمو کې اوس هم له خزو سره زور زیاتی روان دی. د زده کړو دروازې پر مخ تړلي، په زوره ودیږي او وهل ټکول یې د نارینه و حق ګڼل کیږي. دې ناخوالو په ځینو سیمو کې ښځې او نجونې تیښتې او ځانوژنې ته هم اړې کړې دي. د چارو پو سردار خان وای د حکومت اړوند ارګانونو ته پکار ده چې د دې ستونزې مخنیوي ته د عامه پوهولو پروګرامونه زیات کړي.
و امروزه چې په بدو کې د نجونو او ښځو د ورکولو د دود ضد فعال خان ولی عادل وای که حکومت د اقدام ملاتړ ونه کړي خپل اعتراض به شدید او پراخ کړي. وړاندې په نیمه نړۍ کې د ښځو لپاره ځانګړي اونیس پروګرام کې د ښځو پر ستونزو نور رڼا هم اچوو. د اساسي او بشري حقونو له بل اونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای درته خپرو. خو اوس زما همکار سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د ریاست د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان پکې ګډون کوي. په تورخم کې د افغان سرحدي ځواکونو او پاکستانی پوځیانو په بیګانۍ نښته کې یو افغان سرحدي پولیس وژل شوی دی. د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو حمله وغندلې او د افغان ځواکونو دفاع او میړانه وستایله. د افغانستان د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې اته وسلوال طالبان نیولي دي. عراقي چارواکي وایي داعش وسلوالو موصل ښار ته نږدې یو عراقي قومندان وژلی دی. روسیا په پام کې لري چې د تیلو دولتي شرکت روس نفت پنځمه برخه ستراتیژیکو پانګوالو ته وپلوري. او یو سړی چې له داعش سره یې د تړاو ادعا کړې، دوه فرانسوي پولیس یې د چړو په برید کې وژلي دي.
او اوس هم سباون کاکړ له اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
السلام علیکم. په مخکې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونو مسؤلین وایي چې افغان حکومت او سوداګر دي د تورخم بندر پر ځای نوري بدلی لار ولټوي. د دې خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې په تورخم سوداګریز بندر کې د افغانستان او پاکستانی پوځیانو د لانجو له کبله تل افغان سوداګر زیانمنېږي.
موږ په تجارانو باندې غږ کوو چې دوی هم باید هڅه وکړي تر څو د بدیلو لارو څخه خپل تجارت پر مخ بیسي. یوازې په پاکستان باندې تکیه ونه کړي. پاکستان همیشه موږ ته ستونزې ایجاد کړي او دې خطر سره چې آینده کې موږ لپاره ډېر لوی نور خطرونه مخ ته کړي او ایجاد کړي.
د شغلی پسرلی په خبره، اوس مهال د تورخم سوداګریز بندر دواړو خواو ته د روان جګړې له کبله په سلګونه لارې په موادو بار ولاړې دي. په هیواد کې د صنعتکارانو د سرتاسري ټولنې مسؤلینو د برېښنا د بندونو په برخه کې د ملي وحدت حکومت هڅې وستایلې. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت په دې وروستیو کې تر ډیره د افغان صنعتکارانو ستونزې د برېښنا په برخه کې له منځه وړې دي. ښاغلي کمینزاده په هرات ولایت کې د سلما بند یادونه وکړه او په خبره یې په هرات ولایت کې د دې بند په پرانستلو سره د صنعتکارانو ډېرې تړل شوې فابریکې پرانستل شوې دي. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعار سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو 5.5 پوله، یو یورو 8 افغانۍ، یو 50 پوله، یو پاوند 9 افغانۍ، یو 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو 30 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ، یو 10 پوله، زر ایرانی تومان 19 افغانۍ، یو 15 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1555 افغانۍ. د خبرونو پای.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ده. زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ماشوم د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څانګې مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د حزانت یا د ماشوم د ساتنې په اړه معلومات ورکړئ.
حزانت یا د ماشوم ساتنه هغه حق دی چې تر ټولو نه اول د مور پلار حق دی چې پس د ودن دوی د ماشومانو خاوند کیږي، باید د ماشومان ساتنه او پالنه وکړي. او هر کله چې دوی د بعض عوامل اثر دوی د یو بل نه جلا کیږي، نو دلته بیا هم قانون اولین مستحق د حزانت یا د ماشوم د ساتنې دپاره مور او پلار ګڼلې ده. یعنی که مور توانایي د دې ولري چې د ماشومان حزانت وکړي یا د ماشومان د ساتنې په خاطر حاضر وي، اول مور ته رسیږي. او بیا که مور راضي نه وي، یا که مور کوم مشکل ولري، یا که مور وفات وي، په دې هکله بیا قانون لومړیتوب ورکړی د مورنۍ انا ته چې مور وي، بیا پس د هغه نه د پلار مور ته ارجحیت دی، پس د هغه نه خور ته، د دو ماشومانو خور ارجحیت لري چې د ماشومان څخه ساتنه وکړي، او په همدغه ترتیب خاله او د هغه پسې اما، همدارنګه نور هغه خپل خپلوان چې د وینې اړیکې ولري دوی سره په ترتیب سره، لکه چې په میراث کې تشریح شوې ده، همداسې د حزانت حق هم دوی لري. او حزانت اول په پلار باندې ده، چې یعنې کله چې یو ماشوم تولد کیږي، باید د ټول مصارف او محتاجات ته چې ضرورت لري د پلار د خوانه ورسوي. کله چې یو ښځه د نارینه په نکاح کې وي، یعنی ښځه توپ میړه توپ د دوی په منځ کې وي، نو هغه چې یو ښځې ته نفقه ورکوي، د هغه نفقې نه چې په هغه کې خوراک، پوشاک، کور، تداوي او ټول مسایل راځي، په هماغه نفقه که ماشوم هم شریک دی، یعنی ماشوم هم د همدغه مزایا او نه امتیازات نه چې مور در رسیږي برخمن کیږي په یو سالمه کورنۍ کې. اما کله چې مور و پلار د بعض مشکلاتو له امله جلا کیږي، بیا انجونې تر وکلنۍ پورې د افغانستان د مدني قانون د 246 مادې پر اساس انجونې تر 9 کلنۍ پورې، او هلکان تر وکلنۍ پورې. یعنی د انجونو د حزانت حق د مور سره تر 9 کلنۍ پورې، او د هلکانو د حزانت حق د مور سره تر 10 کلنۍ پورې. پس د ازدواج، د انحلال د ازدواج یا بیلیدل د مور و پلار ندی. بیا په دې کې قاضي صلاحیت لري چې کله که وګوري چې د مور د ماشومان څخه ساتنه کړې ده، د انکشاف په ارتباط، یعنی جسمي انکشاف یې ښه کړی دی، یا په روزنه کې یې ښه ونډه اخیستې دي، او ماشومان یې ډېر با تربیه او ډېر په زمانې د علومو پر اساس دانه روزلي دي، او دوی مکتب کې شامل کړي دي، او دوی نسوی استفاده نه ده شوې، نو محکمه صلاحیت لري چې 2 کاله دغه حزانت تمدید کی، یعنی انجلۍ تر 11 کلنۍ پورې، بیا هلک تر 9 کلنۍ پورې د مور سره کیدای سي چې اوسیږي. او همدارنګه کله چې ماشومان 13 کلنۍ ته ورسیږي، پس دغه نه پخپل دوی تصمیم نیولای شي چې وایي چې د مور سره اوسیږو یا پلار سره اوسیږو، بیا دوی آزاد پخپل تصمیم کوي. اما بعضي عوامل دي چې دغه د عوامل په سبب دغه د حزانت حق د مور او پلار څخه سلب کیږي، او په هغه پاره کې هم کېدای سي چې نور خپل خپلوان د رضایت پر اساس دغه حزانه د ماشومانو ځان ته واخلي او ساتنه ته وکړي، او یا که هیڅوک پیدا نشي، بیا دولت مکلفیت لري چې د دوی نه ساتنه وکړي. چې دغه موارد چې حزانه د مور و پلار څخه سلبولی سي، دا لکه کفر حالت دی چې که د یو مور و پلار څخه یو تن کفر ته راجی کیږي، نو د هغه نه صلاحیت حق سلب کیږي، او د بل ته، یعنی که مور په داسې پیښه کې هغه شوي وي، درګیر شوي وي پلار ته، او که پلار په دغه پیښه کې متهم وي، نو مور ته راجی کیږي. او همدارنګه بل موضوع د مور مجدد ازدواج دی، یعنی کله چې یو ښځه د خپل میړه نه جدا کیږي، سوچ د میړه په عادت کې وي یا میړه یې نوي کړي نو ماشومان ورسره وي او د هغه اذانت حق لري او کله چې میړه وکړي د دوی اذانت حق سلب کیږي او بیرته پلار ته راجع کیږي او بیا نور بس دی چې څوک به یې ساتنه وکړي. او همدارنګه مسافرت هم ویلی سوي دي چې هغه مور او پلار چې د ماشومانو حضانت لري باید دوی داسې سفر ونه کړي چې د ماشومان حیات ته خطر مواجه شي او ماشومان بدون د حضانت یا بې مراقبته پاتې سي. همدارنګه فسق فجور موارد دی چې هم کورنۍ چې په فسق فجور کې ژوند کوي نو د کوچنیانو اوسېدل د دوی سره ممکن کوچنیان متضرر کړي یا د په فسق فجور اموخته کې په اخلاقي لحاظ یا په جرمي لحاظ دوی ورځوي نو د دوی نه حضانت اخیستل کېږي او نور خپل خپلوان ته ورکول کېږي. او همدارنګه یو مورد جنون دی چې کله چې مور یا پلار په جنون باندې واقع شي حضانت حق دی یو نه ګرځي او بل ته روغ نفر ته هغه روغ نفر ته راجع کېږي. په دې خاطر دی چې یو نفر چې د جنون په حالت کې وي هغه کیدای شي چې ماشوم ته د جسمي لحاظه یا د فکري لحاظه ضرر ورسوي او قانون هیڅکله نه غواړي چې ماشوم ته ضرر ورسیږي نو ځکه د هغه نه د حضانت حق اخیستل کېږي او بل ته راجع کېږي.
ډېره مننه معروف صاحب. څه وخت یو ماشوم په حضانت اخیستل کېږي؟
یو ماشوم عموما هغه وخت په حضانت نیول کېږي چې مور و پلار سره یا جلا کېږي قانونا او یا دا چې مور و پلار توانایي د دو ماشوم ساتنې نه لري چې یا مریض وي یا مجنون وي یا په فسق و فساد هغه وي اختوی او یا هم کفر ترجو کړي وچ په دغه حالت کې کومور پلار توانې د دین لري چې د ماشوم نه حضانت وکړي نو د حضانت حق د دین سلب کیږي او نور خپل خپلوان ته چې په ترتیب سره ما مخکې ذکر وکړ چې اول د مور مرده د پلار مرده او خپل خور د ماشومانو ده پس دغه نه خاله ده امه ده همداسې په ترتیب سره د حضانت حق ورته انتقال کیږي او د ماشومان حضانت بیا هم وایم چې د مور سره ډېر افضل او بهتر دی او په داسې حالت کې چې یو بل څوک دغه اجرت د حضانت اخلي د پلار نه او په اجرت یې ساتي نو په هغه اجر مثل باندې باید مور ته ورکول سي په دې خاطر چې مور ډېر ښه ساتنه کوي د ماشومان نه او د دوی اولنۍ ګټې په نظر کې نیسي د دوی نه سو استفاده نه کوي نو مور ته ترجیح ورکړ سوې ده د ماشومان په ساتنه.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشه ساحل را لسم سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا پکړم په دپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لاسونه فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1200 نوې منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدرمن اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غوږیست. کچيري یو پلار په حضانت ورکړل سوی ماشوم ته نفقه او اجره نه ورکوي په قانون کې پدې اړه څول سوی دي؟
بلې لکه څنګه چې محکمه حکم کوي د دوی حضانت په برکه چې د مور سره وي یا د پلار سره وي په دې حق له پلار کله چې د ماشومان حضانت مور ته رسیږي پلار مکلف کیږي په دې باندې چې باید هغه اجرت یا اجوره د حضانت باید مور ته ورکي او کپلر په دې حق له امتناع کوي د حق د ورکولو څخه یا د اجرې د ورکولو څخه یا دا چې بې بزاحت وي او پیسې نه لري نو کېدای شي چې مور په خپل د خپل ماشومان وساتي اما دغه اجرت یا اجوره د دین یا د قرض په شکل د پور په شکل واقع هغه کې انتقال کیږي دغه نارینه باندې او دغه د ماشومان پلار باید هر کله چې وي د خپل پور ادا کړي.
معروف صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه په افغانستان کې په حزانت اخصل سو ماشومان وضعیت څه ډول دی؟
په افغانستان کې عموما میندې او پلرونه دواړه غواړي چې خپل ماشومان څخه ښه مواظبت وکړي او هېڅکله نه غواړي چې دوی سره بیل شي او ماشومان یې بل چاته حزانت ورکړ سي. همدا موضوع ده چې په افغانستان کې ډېر لږ واقع کېږي حق د حزانت او خلک هم ډېر آګاهي ورسره نه لري، او خدای نه کرده که کله کورنۍ د اختلافونو له عمله سره جلا کېږي، یعنی مور پلار سره جلا کېږي، نو میندې ډېر ښه ساتنې کړي دي د خپل ماشومانو سره، اتایس بل واده یې نه دي کړي، خپل ماشومان یې په ښه توګه ساتلي دي، ولو که دغه حجورت د حزانت ورته رسېدلی دي که نه ده رسېدلی، د خپل ورونو یا خپل د شخصي درې یا د کار په کولو سره هغه ګټه یې چې لاسته راوړلې دي، خپل اولادونه یې ساتلي دي او د ښه تربیه او ښه ادب او ښه جسمي ودې نه دا ماشومان همیش برخوردار.
ډېره مننه قدرمن اوریدونکو، دا وزموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوڑون کے مسودہ نیازے
ته نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ پیل کوو د دې اونۍ په خبرونه. روانه خبرونه کې له هغې قابلی سره غږېدلی یم چې په ځینو نامنو ولایتونو کې د قابلو د روزنې مسؤوله ده، مختلفو ولایتونو ته سفر کوي، کورنۍ دې ته راضي کوي چې خپلې لورګانې د قابلو په پروګرام کې شاملې کړي، او په دې نږدې وختونو کې په نړیواله کچه د غوره قابلې لقب هم ګټلی دی. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د درو خویندو وژنه د اندېښنې وړ ګڼي. د دغه کمیسون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ارګانونو غوښتي چې د دغه پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. د لوګر د والي ویاند سلیم صالح ویلي ناپیژاندو وسلوالو د لوګر ولایت په خروار ولسوالۍ کې درې خویندې چې له غره نه یې چونه راوړله وژلې دي. د انتخاباتو لپاره د خزینه پولیسو د شمیر د زیاتوالي غوښتنه وشوه. د افغانستان د بشري حقوقو او مدني ټولنې شبکې ویلي چې د کورنۍ او چارو وزارت باید د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره د خزینه پولیسو شمیر زیات کړي. د دې شبکې غړیو په یوه غونډه کې ویلي چې دا کار به نه یوازې د درغلیو په مخنیوي کې مثبت تمام شي، بلکې په انتخاباتو باندې به د خلکو باور لا نور هم زیات کړي. د بشري حقوقو او نی ټولنې شبکې په داسې حال کې دا غوښتنه مطرح کړه چې اوس مهال درې زره خزینه پولیس د خلکو د امنیت د ټینګښت لپاره دنده ترسره کوي. په پاکستان کې یوې ښځې خپل لور سوځولې ده. پاکستانی چارواکو ویلي یوه ښځې په دې تور نیولې چې خپل لور یې ژوندی سوځلې، او دا ځکه چې لور یې د خپلې خوښې واده کړی و. پولیسو ویلي یاد انجلۍ په لاهور کې وژل شوې او مور یې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. د پولیسو افسر شیخ حماد اختر ویلي په قتل تورنې پروین رفیق منلې چې پر خپلې 13 کلنې لور زینت رفیق یې د زوی په مرسته تیل چپه کړل او ورته یې اور ورته کړ.
قدرمنو اوریدونکو، شکیلا بیدار هغه میرمن ده چې زده کړې د قابلګۍ په برخه کې کړې دي، او اوس په همدې رشته کې د لسانس تر کچې خپل زده کړو ته ادامه ورکوي. نوموړې له 15 کلونو راهیسې د میرمنو د روغتیا په برخه کې په مختلفو ولایتونو لکه پکتیکا، میدان وردګ، لغمان او کاپیسا کې کار او فعالیت کړی، او اوس هم په دې برخه کې د ناروې د کمیټې لخوا په لغمان او کاپیسا ولایتونو کې د نرسانو او قابلو د پروګرام مسؤوله ده. نوموړې په دې پروګرام کې په سیمه ایزه کچه نرسانې او قابلې روزي. میرمن شکیلا وایي دی په مختلفو ولایتونو کې د میندو د تعلیم او صحت په برخه کې فعالیتونه کړي دي.
موږ فعلاً د کاپیسا او د لغمان په ولایت کې د قابلګي او نرسنګ پروګرامونه لرو. د قابلګي او نرسنګ پروګرام د هغه چالشونه او مشکلات چې د افغانستان میندې ورسره مخامخ وو، ساتنې وزارت دا کوشش وکړه چې باید ولایتو کې د قابلګي او د نرسنګ پروګرامونه ایجاد کړي ترڅو د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه ټیټه کړي. ما ډېر ولایتو لکه پکتیکا، میدان وردګ، کاپیسا، لغمان د میندو د تعلیم، د آموزش او د صحت په اړه ډېر فعالیتونه کړی دی.
اغلی شکیلا بیدار وایی دی دیر کلونا پا کلی که جوان کرده او دی خسر کورنه هیچ اجازه نور کوله. ارتویل بایی چی مکت شرم دی چی تل کور بهر کار وکده. خدا چی دی دی خلق و زرونه لاست راولل او دی خلق و پا همکاره خپل کورنه تا قناعت ور کرد. او سی کورنه هم پر افتخار کوی.
کلا چی ما خپل تحصیلات ختم کرده و زی واده شم تقریبا راتو قبل نزیاد از پا کور کرم او اغوی اصلا اجازه نور کول. او پا دی وقت دی کلو دی باندو خلق پویده چی ما دغه مسلک ویلیده. او کله چې هغوی ته یو مشکل را پیښېده زموږ کور ته به راتله او زما خسر ته ولیورون ته به ویل چې کیدای شي تاسو دغه کس موږ ته دا مرسته وکړي. او کله وخت زه به تلم او د هغوی مشکل مې حلول او د جامع اعتبار او اعتماد ما ترلاسه کړم. په ډېر زحمت او تکلیف سره هغه د سپینګیري او هغه اشخاص چې په کلي کې با نفوذ وو هغوی ته ما خبرې وکړې چې زه دغه ستونزې سره مخامخ یم، تحصیل مې کړی دی، درس مې ویلی دی، مګر بیا هم زما کورنۍ ما ته اجازه نه ورکوي. هغوی وکولی شول چې زما کورنۍ ته قناعت ورکړي. چې ما د کور نه بهر کار وکړ او د خلکو د احترام وړ شوم، کورنۍ هم په دې پوه شو چې یعنی دوره وخت موږ ډېر اشتباه کړی چې دا موږ په کور کې کینولې دي. یو وخت چې ما ته د امریکا سفر برابر شو هغه وخت هم ما هیڅ جرأت نه کړ چې څنګه زه کورنۍ سره شریک کړم. کله چې ما وویل خوشبختانه هغوی راته وویل چې هغه کار چې تا د پیشرفت زمینه برابروي او ته پیشرفت کوې موږ هیڅ ستونزه نه لرو.
میرمن شکیلا د خپل کار د لومړی وختونو یادونه کوي. وایي دا چې کله لومړی ځل ولایتونو ته لاړه څوک نه حاضرېدل چې خپل لورګانې د قابلګۍ په پروګرام کې شاملې کړي. دا به کور په کور ګرځېدل او شاګردانې به جذبولې. د ډېرو سختیو تر ګاللو وروسته یې د خلکو اعتماد ترلاسه کړی دی.
کله چې په میدان وردګ کې کار کول هغه وخت و چې اصلا کورنۍ خپل لورګان یا میندو ته اصلا اجازه نه ورکول چې د کور نه باندې کار وکړي. او موږ هم په ډېره زیاته مشکلات څخه کور په کور موږ ګرځېدو او دا هم کوشش کول چې موږ شاګرد پیدا کړو، تربیه کړو او بېرته د خلکو خدمت ته وړاندې کړو. یعنی موږ چالري په سرول او دروازه په دروازه موږ ګرځېدو. متاسفانه بعضي خلک یا زیاتره ماشومان پوهېده چې دا خط بل ځای راغلی دی، په دې موږ استقبالول. خو خوشبختانه چې بیرته هغه وخت رسیده چې هغه خلک بیرته راتله او زموږ د دفتر دروازې ټک ټک وهل چې زما خور یا زما مور یا زما نکره غواړي دغه پروګرام تعقیب کړي او واسطه کول چې دغه کس دونه مکتب ولید او ضرورت لري چې دا قابله شي. دا زما یو غټه او جالبه خاطره او چې هغه وخت موږ خپله دروازه په دروازه ګرځېدو بیرته جامع چین شو خلک موږ ته راتله.
په لورو پرتو سیمو کې میرمنې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او په دې برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نو همدا علت و چې میرمن شکیلا تصمیم ونیو چې ولایتونو ته سفر وکړي.
کله چې وزارت ساتنه دا تصمیم ونیول چې دغه پروګرامونه باید لرې سیمو کې یا ولایتو کې باید ایجاد شي، هدف د دې دا و چې موږ څنګه کولای شو چې میندو دغه باکیفیته خدمات، صحي خدمات ته دسترسی ولري. او اوس هم زموږ هدف همدا ده چې موږ څنګه کولای شو میندو ته خدمت وکړو. څنګه کولای شو هغه میندو چې حق او حقوق یې صحت ده چې څنګه ساعت ترلاسه کړي، څنګه باید تعلیم وکړي، څنګه باید آموزش وکړي. او موږ دا کوشش کوو چې دغه غټه ستونزه چې د میندو او د ماشومانو د مړینې کچه موږ څنګه هغه ټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com میرمن شکیلا وایي ولایتونو ته سفر او هلته کار کول اسانه خبره نه ده او په دې برخه کې ډېری ستونزې لیدلې. آن یو ځل پرې حمله هم شوې وه، خو د میندو مشکلاتو ته په کتو دا حاضره ده چې دا ټولې ستونزې په ځان تېرې کړي او میرمنو ته د روغتیا په برخه کې کار وکړي.
کله چې پرکتیکا خواته روانه وم واقعا هلته هم ممانعتونه وو. دا هم ما واورېده چې بعضې خلک ماته ویل چې دلته کسان وایي که څوک دا پروګرام شروع کړي کېدای شي موږ هغه د منځه ویسو. له بده مرغه نه چې یو ورځ زه کابل ته را روانه وم، زما موټر د طالبانو د حملې لاندې راغی چې زما موټروان هلته زخمي شو. موږ په ډېره ستونزې سره موږ ځان غزني ولایت پورې ورسولو. اوس چې پکتیکا ته لاړم او ما وکول شو چې هغه سپینګرو سره چې نفوذ لري په جامعه کې یو جلسه هغه سره مې برگزار کړ، او هغه ته ما خپل نیت او خپل هدف مو وویل. خو بیا هم په ډیره مشکل باندې موږ کولای شو چې سلوریش کسان شاګردان موږ خپل پروژې لپاره خپل پروګرام لپاره کورنۍ ته قناعت ورکړو چې هغوی راز شي او دغه پروګرام مخې ویسي. کله چې هغوی راغی په اول قدم کې موږ د هغوی کلچر او عنعنات موږ مراعات کړو، موږ خپل ځان د هغوی کلچر ته برابر کړ. کله چې زموږ د پروګرام یو څو میاشت تیر شو، موږ د خپل شاګردان د کورنۍ د خوانه موږ توفی او جایزې ترلاسه کول چې اصلا موږ بل فکر کړو او تاسو هدف بل شی ده. کله چې زموږ د پروګرام یو کال تیر شو، تقریبا اضافه تر سلویخ درخواستونه موږ د کیلو د باندو نه موږ ترلاسه کړ. هغه پروګرام چې موږ پکتیکا کې تطبیق کړ، اولین پروګرام د قابلیت پروګرام وو چې خوشبختانه اوس دوی پروګرام شروع شوی ده. هغه شاګردان چې زوږ فارغ شو اوس موږ شاګردان هلته استادان دي.
اغلی شکیلا د قابلو د روزنې د پروګرام د موثریت په اړه وایي، په تیرو څو کلونو کې د زیګون پر مهال د میندو د مړینې کچه ډیره لوړه وه، خو د دې پروګرام په پلي کولو سره دا کچه ډیره راټیټه شوې ده.
که موږ اوس په مقایسه کو 2002 کال کې چې هغه وخت سر شوی وو، لیدل شوی وو چې تقریبا په 3000 کې شپاره سوه د میندو مړینې کچه وو. خوشبختانه کله چې په 2003 کې دا سړنې بیا شو، ولیدل شو چې همدغه پروګرامونه څونه مصر تمام شو چې دغه کچه د شپاره سوه تر 320 راټی شوی وو.
میرمن شکیلا زیاتوي، زما یوازینی هدف دا دی چې میرمنو ته د صحت په برخه کې خدمت وکړم، د زده کړو او ښه ژوند زمینه ورته برابره کړم. کله چې میرمن شکیلا په کلي کې ژوند کاوه او خپل هم له ګڼو ستونزو سره مخ وه، خو بیا یې هم له میرمنو خپلې مرستې نه سپمولې او تل د هغوی په خدمت کې وه. د همدغو خدمتونو له جملې د خپل یوې جالبې خاطرې یادونه کوي.
تقریبا 3 کاله مخکې هغه وخت چې خپل مې استقامت درلود او سبا ورځ زموږ دروازه وټکېده، کله چې لاړم عملته چې دوه جنکان ولاړ دي او ما ته وزر کوي چې خلاجان راشه. زما مور دغه سي نیمه لار کې مور مولادت کړی ده، خو هغه وخت چې ما ځان ته ولید چې خپل ځان جوړوم، مګم د هغه جنکان چې ما حالت ولید اصلا ما ځان ته فکر نه کړم چې زه په کوم حالت کې ما لاړم. عملته چې واقعا مور ډېره خزيته خونځي دلوده، او امکان شغه مور ته مرسته وکم، هغه پلاسنتا مور ته اوټ کړ، سړي مور ته چلان کړ، د مور وضعیت نارمل شو. نو قبلګن هر چیرته چې خپل حالت خپل وضعیت ته خپل کورنۍ او ماشوم ته نه ګوري.
میرمن شکیلا د خپل هڅو او فعالیتونو په خاطر سکهال په نړیواله کچه د شلو هیوادونو په سطحه د کال غوره قابله وټاکل شو او جایزه یې ترلاسه کړه.
د وزارت خارجه د سویډن او آی سی ایم یاد قابلګانو بینګلی انجمن د 2015 کال کې دوی ابتکار درلود چې موږ څنګه کولای شو قابلګان تحسین او تشویق کړو. چې په 2015 کال کې یوګاندا او کولای شو د افتخار ترلاسه کړي، او د 2016 کال کې زموږ دفتر او د قابلګان انجمن تور زمان سره روانه هغه سره شریک او هغه په سیودن او آی سی ایم کې یو کمیټه درلوده چې د ټول مملک همدغه لاسرانه نو داکومنت هغه ته رسیده او هغه کله چې ازیابي وکړ، خوشبختانه مو کول شو دا جایزه ترلاسه کړه.
درنو اوریدونکو، هغه نجونی او میرمنې چې د قابلګۍ او نرسنګ په پروګرامونو کې درس وایي، باید هغو کلیو او بانډو ته چې میرمنې پکې صحي خدماتو ته ضرورت لري لاړ شي، او هلته میندو ته با کیفیته صحي خدمات وړاندې کړي. اړوندو ادارو ته هم لازمه ده چې په لرو پرتو سیمو کې لا ډېر صحي خدمات وړاندې کړي چې د مور او ماشوم دواړو ژوند په امان کې وي. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خات اوسئ.
خوشام دیار.